سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې دا مخامو بچی دی تاسو مخه کلاساته راډیو ناوړي زموږ د خبرونه ډیره برخه داس مخه پروګرام ته ځنګل شوې ده خو تر هغه وړاندې ورسو ته د سات مهم خبرونه ده نن د کابل په شهر نو سیمه کې وی 14 نیزینو کسانو ته مرګ شو لړولې ده په کابل کې د طالبانو امنیه قومندانې وان خالد صدران پر خپل ایکس پانی لیکلي دي چې 14 د کابل خار د څلور میو زیاروند د شهر نو ګل فروشي کوڅه کې په هوټل کې شو تلفات لړولې دي هغه لیکلي چې د 14 د نویات پړه پلاټنې روانې دي مخکې د طالبانو په حکومت کې وی بلې موتبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت لاملې د نوم د نخبرې دوه غوښتنه وکړه ازادي رادیو ته تایید کړ چې خای پیښه د ماین د 14 له کابل رامنځته شوې د سرچینې په خبره 14 چې د کابل په وخښه او خدري بجې شوې یو شمیر خلک په کې مړه او ټپین شوې دي دغه طالب چرواکي نور چوسیات ورنه کړل تر اوسه پورې هیڅ چا یا ډلې د پیښې مسولیت په غاړه اخیستې نه دی ګڼو کورنۍ ورسنیو د 14 اړوند ویډیوګانې او عکسونه هم خپره کړې دي پاسپانیا کې د دوو چټکو ریلګاډو په ټکر کې 9 کسان مړه او 125 نور ټپیان دي لومړنۍ ریلګاډۍ له خپلې لیکې وتلې او بل یو له مخ پرې لګېدلې پیښه یک شنبې ناوخته د اسپانیې د جنوبي ولایت کورداپا ادوموزو سیمې ته نږدې شوې په دواړو ریلګاډو کې لږ تر لږه 400 کسان ناست وو چارواکو ویلي چې د پیښې له امله د لږ تر لږه 200 نور ټرینونو د حرکت مخه ډپ او سفرونه یې ځنډیدلې دي د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف نن تایید کړ چې د جدي پاتل سم او نن سم په مظاهرو کې زورګونه کسان وژل شوی د ازادي رادیو د فردات څنګه په وینا قالیباف د پارلمان پی وی پرانیستي غونډه کې په دې اړه خبري وکړه د ان شهیدانو په خبره هغه لاریون کون کې چې په روستي اصولې مظاهرو کې برخه اخیستي و د امنیتي ځواکونو په مستقیمو ډزو وژل شوی دی او د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ملي ټیمونه د دریو شلوریزو لوبو لړۍ پیلوي دا لوبه په دوبۍ کې دی افغانستان او ویسټ انډیز تر راتلونکي نړیوال شلوریز جام مخ کې درې شلوریز نړیوالې لوبې لري د ملي ټیم روزونکي جاناتن ټراټ په خبري کانفرنس کې وویل چې لوبغاړي د غلوبو ته چمتو دي او د راتلونکي نړیوال جام تر مخه د مورال لپاره د غلوبو ګټل خورا مهم دی
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
سلامونه ستړي مشهید از ما حق پروګرام ته موزه فريده سيال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبالښت هر کله کوم د طالبانو حکومت وړم ورځ په کابل کې د مشهور سندرغاړي شفیق مرید روزنتون یا پرورشګا چې د ماشومانو ساتنه او پالنې پکې کوله وتړه او د شفیق مرید په خبره باندې چې هغه ته د مخکنی خبرتیا پرته د طالبانو حکومت دا کار کړی دی د شفیق مرید په دغه ماشومان او د ساتنې په ځای کې لازر هاو ډیر ماشومان او تر نه وشتو کارکونکو درلودل چې په کې د ماشومان ساتنه پالنه او همدارنګه هغه ته ستکړې ورکولې په هغه ویډیو کې چې دغه سندر خاړي پر خپل فیسبوک باندې خبره کړې ده دا کوي چې دغه کار هغه ته الله مخکنی خبرتیا پرته شوې ده او هغه غوښتنه کړې ده او هم ترنګل خلکو غوښتنې دي چې دغه پرورش کاتل کېدل ورته د یو ماشوم تر لکه د خپل ماشوم تر مړینی ورته ډیر درد ورکړې دي خو دا چې دغه ډول د ماشومانو روزنتونونه تړل کېږي یا د تورته پیخي په افغانستان کې رامنځته کیږي یوازې دا نه بلکې له دې وړاندې طالبانو هغه امن خونی یا پناه ځایونه چې افغاني خزی پکې اوسېدلی او ډېر شمېر په افغانو خزو پورې تعلق درلوده د طالبانو تړلې دي او د معلوماتو له مخې د دغه امن خونو خزی زندانونو ته انتقال شوې دي او لاغي ورسته ډېر شمېر بیرته کورنۍ ته ستنې کړلای شي پښتنه دا چې کچېری طالبان افغان نجونی چې په دغه ډول روزنتونونو کې ساتل کیږي عمرونه کم دي او دوی ماشومان دي. دولتي روزنتونونو ته انتقالې هلته د دوی د زده کړو پروسه څنګه ده؟ هغه معلومات چې ازادي راډیو ترلاسه کړي دي په دې برخه کې طالبانو هیڅ ډول جزئیات نه دي ورکړي او نه په دې اړه باندې وایي چې د دوی په روزنتونونو کې څومره ماشومان نجونې دي او څه ډول د دوی د زده کړو پروسه روانه ده. همدارنګه د راپورونو له مخې کوم روزنتونونه چې جوړ شوي دي هغه مدرسو ته ورته دي او یوازې پکې دیني زده کړې کیږي او ماشومان پکې له عصري زده کړو محروم دي. خدا څومره اندېښنې را پاره چې افغان نجونې کاغه پروزنتون کې وي کاغه په داسې عمر کې وي چې باید ښوونځي ته لاړ شي او لشپګم ټولګي وخته زده کړو ته د لاسرسي حق لري، البته د طالبانو په حکومت کې. او هغه نجونې چې له زده کړو محروم دي او لشپګم ټولګي پورته ښوونځي ته نشي تللی د خطر څومره ډېرې چې افغان نجونې په کم عمر کې ودونه وکړي له روحي او رواني ستونزو سره لاس او ګریوان شي او همدارنګه دوی ونه توانیږي خپلې هیلې او ارمانونه چې لري هغې ته ورسیږي. نن خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. قدرمنې میلمنې راسره دي د ښوونکي فرزانه سیار، همدارنګه د پوهنتون استاد مستور سیلاب او په ننګرهار کې د یو ښوونځي استاد نازو. د درې واړو سره په پروګرام کې دي. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلي. فرزانه جانې، له تاسې سره به پیل کړم که تاسې راته ووایاست چې په دې وروستیو کې یوازې دغه د روزنتون موضوع نه ده چې رامنځته شوې ده او ماشومان یا کوم نجونې چې په دغه روزنتون کې وي د یو خصوصي روزنتون و هغه نجونې یا ماشومان د طالبانو حکومت اړوند دولتي روزنتونونو ته انتقال شوي دي او دا اندېښنې راپارېدلې دي چې ښایي هلته دا نجونې یوازې دیني زده کړې وکړي، له عصري زده کړو بې برخې شي. او څنګه چې شفیق مورید دا کړې ده چې د په روزنتون کې دغه ماشومانو ته زده کړه ورکول کېدله، ستاسی په باور باندې دغه ډول یو اما زی د سیو زی چې اما خدمتونه به سرپرست ماشومان ته وړاندې کی تړل کېدلې د غزوانانو په روحیه باندې یا د هغو خزو په روحیه باندې چې دوی په دې برخه کې محرومی دي یا دوی نشي کولای زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي څومره غیس کی؟
سلامونه تاسو ته د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته او درنو همکارانو ته. په دې هیله چې ښه به یاست او شپې ورځې ورته خیر تیریږي. دا خبر د دوه درې ورځې کېږي چې زه اورم چې دا سې روزنتون تړل شوی ده او زه فکر کوم چې دا یوازې د رایان روزنتون نه شفیق مرید چې ودانه ده، یعنی مجموع کې څه چې په افغانستان کې روزنتونونه دي شخصي البته هغه ټول تړل شوي دي. او دما په نظر چې طالبان د هر څه لپاره یو جواز غواړي نو ممکن چې دغه روزنتون به جواز نه درلوده. یا به څنګه موضوع خونه پوهېږم، خو رښتیا هم تشویش په دې کې ده چې د دوی زده کړې به څنګه کېږي. خو یوازې خو د دوی زده کړې نه دي، هغه نجونې چې په کورونو کې دي خپل مور او پلار سره دي، د هغو د زده کړو په اړه هم ډېر تشویشونه دي کنه چې د هغو زده کړې ښایي څنګه کېږي.
دقیقا فرزانه جانې، کم داره ته ځواب کړی. هغوی چې په کورونو کې له خپلو کورنیو سره دي حداقل د امنیت احساس خو کوي او هغوی په کورونو کې اوسیږي، کورنۍ ورسره دي. دا ماشومان چې په روزنتونونو کې دي د دوی د امنیت په اړه باندې او دا چې دغه نجونې واقعا لږ څنګه چې اړتیا ده په کم عمر کې تر شپږم ټولګیو پورې حداقل زده کړو ته به اساس په باور په دغه روزنتونونو کې چې طالبان یې د اقې دولتي روزنتونونه دي لاسرسی ولري؟
زه خو په دې اړه ډېر نه پوهېږم چې آیا په دغه روزنتونونو کې دوی زده کړې کوي یا نه. خو خامخا د افغانستان حکومت داسې یو تګلاره ورته جوړه کړې ده چې دوی د کچېرې زده کړې ونه کړي خو د امنیت احساس به خامخا کوي. زما په نظر نو فکر نه کوم چې دوی به داسې ناامن ځای ته به وولي وي یا به داسې یو ځای ته وي چې دوی هلته د امنیت احساس ونه کړي. او تر کومه چې د زده کړو موضوع ده، له زده کړو نه خو د افغانستان ټولې نجونې پاتې دي او دا ډېره تشویش وړ خبره ده.
مدنه فرزانه جان بیرته تاسره ګرځم مستوره هم را سره وصل شوی اغلی سیلاب تاسو مستری مشه مدنه چې وخت مو پری خوده چې پروگرام کې را سره ګډونو کې لکه چې تاسو موزونه خبر یاستې په افغانستان کې دغه د روزنتونونو موضوع د پزنګړو توګه د هغه ماشومونجونو چې دوی په دې روزنتونونو کې ساتل کېدل زدکړې ورکول کېدل او تازه شفیق مرید دا کړی د شو د روزنتون تړل شوی د غم لمخکنی اطلاع پراته تاسی سرا پا دی برخی که اندیخ نشتا چه دغن جونی که پا روزنتونونو که بسر پرستن جونی دی ساتل که دلی استقلی ورکول که دلی وست طالبان حکومت دا دوی بخبرواندی دولتی روزنتون تا انتقال کردی دی امنیت پاره تاسی فکر کوی دوی با طالبان حکومت یو دارت منزی تا انتقال کردی وی یو زدکری لکه څنګه چې شفیق مرید دا کوله چې د پروزنتون کې ورته زدکری ورکول کېدل هغه به اجازه ورکړي چې زدکری وکړي.
سلامونه جناب سیال صاحب تاسو ته مقدر منی خور ته تاسو تخنیکی همکارانو ته او ټول اوریدونکو ته ان شاء الله چې ټول به صحت سلامت اوسئ. متاسفانه او بدبختانه چې په دغه بخش کې د 60 دقیق معلومات نشته سره فقط هغه موضوعات دي چې اوریدل میډیا او هغه موضوعات دي چې رسنیو له آدرس نه زه هم تعقیب وم. په لومړي سر کې خورازی په دې باندې بحث وکړ چې په ابتدا کې په افغانستان کې اصلي لامل د هغو دروازو چې الته د انجونو د پرمختګ د انجونو د تعلیم د انجونو د روزنې د هغوی د ظرفیت د لوړولو لپاره چې کومې دروازې پرانستل شوي دي یا پرانستل کېږي یا د هغې لپاره کوم اقدام کېږي ولې دغه دروازې یا په لنډمهاله توګه یا هم په اوږدمهاله توګه باندې تړل کېږي دا ټول دوه علتونه لري. مهمه خبره ای دا ده چې متاسفانه اکثریت دغه موارد او دغه موضوعات د ټول سیاسي سوي دي او د دې نه سیاسي استفاده ډیره زیاته کیږي. دومره مهمه خبره ای دا ده چې په افغانستان کې هر موضوع یا هر خبره ته شرعي اړخ ورکول کیږي او دا ویل کیږي چې د شریعت له آدرس نه د انجونو درس د انجونو روزنه حتی ډیر د سنور مسائل مطرح کیږي چې شرعاً دې ته اجازه نشته چې دوی یعنی د شپږم ټولګي نه پورته دوی درس وایي وي دا عادي افراد د اشخاص سره مخامخ شو په تاسو لوهې لوستلې شي نو د دې نه اضافه ضرورت هیڅ اسنان نشته. اول خدای چې په افغانستان کې د هغو مامورینو د هغو کارمندانو یا د هغو اوناسو کارمندانو تعقیب نه لري چې آیا هلته دغه انجونې د دغه روزنتون نه انتقال شوي دي آیا د هغې کارکوونکي یا د هغې مستخدمین آیا هغه ټول اوناس دي یا هم ذکر هم ورسره اختلاط لري چې دغه انجونې به دوی په سمه توګه باندې وروزول شي یا خیر. دوه مهمه مسله دا ده لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه آیا دوی ته به زمینه د دې د سې چې دوی خپل زده کړې تر سره کړي هغه فرصتونه چې زنه په رمز د جناب موري سره د روزنتون پاکره باندې ډېر دقیق معلومات نه لرم چې دوی هم تر کومه سطحه پورې دوی روزل اما تر څومره حد پورې چې د رسنیو له آدرس نه معلومات لرم دوی یعنی په ډېر لوړ کچه باندې حرفوي زده کړې د غونډونو ته ورکول دوی ته نور هغه زمينه هم مساعده ول چې دوی د دغه روزنتون نه بهر هم وجودي کولای شي خپل خو باندې ودرېږي نو دا ډېره د تشویش وړ خبره ده. او بل خبره ده چې هر موضوع چې انتخاب کیږي یا هر اقدام چې کیږي متاسفانه په غي حق باندې د ست ډېر وضاحت نه ورکول کیږي چې هدا
اغل سلام زه فکر کوم چې د دوی پاره کې څه ستونزې رامنځ ته شوې بیرته به ورته راوګرځو زموږ هم کار راځي کوي چې اړیکې بیرته ورغی او موږ کولای شو د اغلې سیلاب غواړو. فرسانه جانې که تاسو سره ته وایاست لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده دا څلورم کال دی افغان انجونی ښوونځي ته نشي تللی مخکې تاسو مشوره وکړه شه دا د تشویش وړ مسله ده. تیرو څلورو کلونو کې چیرته یو انجلۍ هغه 2020 کال نشه طالبان په افغانستان کې واکمن شوې دي په اوم یا تم سنف کې ونه تقریبا اوس به فارغه و له ښوونځینه دا چې انجونې په دغه کلونو کې ښوونځي او تلاړې نشوې دا څومره غیز لري چې دوی شاته پاتې کیږي او که چیرته فرض کړو طالبان پر روان پسرلی کې انجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي فکر کوي دا انجونې به بیرته ښوونځي او تستنې شي؟
هو بالکل دوی ډیر زیاته د تشویش وړ موضوع ده چې اوس نجونې نشي کولای چې شپږم سنف نه پورته زده کړې وکړي. یو وخت چې کله زه په مکتب کې وم، هاته مخکې له مکتب نه راسره دا هیله وه چې زه به یواز زه به مکتب ته ځم، زه به مکتب خلاصوم، زه به پوهنتون ته ځم، زه به ته یو مقام رسېږم. بیا به مې فکر ته دا راته چې زه به معاش لرم، زه به پیسې لرم، زه به مور ته دا شی اخلم، پلار ته به دا شی اخلم، خپل کورنۍ سره به کومک کوم، خپل قوم سره به کومک کوم، یا زه به ډاکټره یم، په غاړه کې به مې دا مایکروسکوپ وي، یا څه به وي کنه، چپن به مې پر ځای وي، امیزان د ښوونکي پر ځای به مې لیده چې زه به یوه استاد یم، خلکو ته به تدریس کوم. یعنی ډېرې هیلې مې په زړه کې وي چې زه به د دغو هیلو له امله خپل درس ښه لولم او ځان به ته یو مقامه پورې رسوم چې هر ځل به کله د امتحان په پارچه کېناستم، نو ما سره به همدا فکر و چې زه به تر یوه مقامه رسېږم. او کله به چې معمول استاد له ټولو نه پوښتنه کوله چې نجلۍ ته څه کاره کېږي، نو وی به ویلې چې زه انجینره کېږم، وی به ویلې چې زه ډاکټره کېږم، چا به وی چې استاده کېږم، چا به وی چې ډاکټره کېږم. کله مختلف مسلکونه به د ځان لپاره انتخابول، ځکه چې هیلې په زړه کې وي او درس په یوه جذبه باندې لوستل کېده. متاسفانه اوس چې زه کله له خپلو شاګردانو پوښتنه کوم چې ته غواړې په آینده کې څه شی شي، نو د دا یو څو دقیقې سکوت وکړي، ارام شي، بیا وایي چې استاده کله مکتبونه شته، نو چې مکتب نه وي زه به څه شی شم؟ معمول داسې جواب ورسره مخامخ کېږم. او په رښتیا هم که چیرې مکتبونه خلاص وای، نو همتونه چې اوس په هغه وخت کې په اتم صنف یا په اووم نهم کې وي، اوس په دولسم کې وي، یا به له مکتب نه فارغې وي او دوی به هم فاکولټو ته تللي. اوس متاسفانه اکثریت وي د دې له امله چې وایي زه مکتب نه شته، ډېرو یې ودونه وکوله، او لا په همدې کوچني عمر کې د میندې شوي، د ماشومانو مورګانې شوي، که نه چې اقلا تر اوسه خپله ماشومه ده، خو اوس بېرته یو بل ماشوم لویوي. نو دا ډېره زیاته تشویش وړ ده، او دا چې اصلا نشي کولای چې په خپلو پښو باندې اوس ودرېږي، که نه ځکه یا خو دا چې تر کوچني عمر کې واده وکړي، نو بس به یې خسل کور کې به هغه کار کوي، کالي به پرېمځي، نور دېګ سره به ځان اشنا کوي، که نه یعنی ځان دې ته نه یاروي چې زه په خپلو پښو باندې ودرېږم، یا معاش ولرم، یا پیسې پیدا کړم. نو کله چې ته بل چا ته احتیاج یې، ته بیا دې ته مجبور یې چې د بل چا خبرې حتماً په ځان باندې واخلې. ما ډېر داسې لیدلې دي چې کله ښځه یو څو پیسو ته ضرورت لري، که نه مثلا خپل مېړه ته یو بل چا ته وایي چې ما ته یو 100 روپۍ راکړه، یا 500 روپۍ راکړه چې زه پلانی شی پرې اخلم، یا پلانی ځای ته ځم. نو که چیرې هغه مقابل لوري سره پیسې هم وي، حتماً یو پټکه ورباندې کوي چې او ته تمام ورځ مصرفونه دي، زه به دومره له کومه سمه یو مختلفې خبرې اوري، که نه. او دا د دې لامل کېږي چې د یو ښځې روحیه په مکمل ډول سره ووژل شي، هرل دي چې هغه ډېره بېواسته وي. مګر که چیرې یوه ښځه په خپله باندې د ځان دې ته آماده کړی وي، په خپلې پیسې ولري، په خپل زړه باندې یو څه واخلي، نو هغه بیا همیشه خوشحاله وي، همیشه تازه وي، همیشه په ځان باوري وي، په لوړ سر باندې ګرځي، ځکه هغه چاته نه وایي چې ما ته یو 100 روپۍ راکړه. او دغه څه د دې له لارې نه کېدلی شي چې زده کړې وایي، چې پوهنتونونه وایي، چې درسونه وایي، چې نجونې کولی شي یوه مقام ته ورسېږي. نو دغه حالت نجونې بیخي یو ډول ناامیدي کړې دي. او اوس چې زه شاوخوا ټولنه کې ګورم، بیخي دغه خبره له یاد نه وتلې ده چې مثلا یوه نجلۍ د درس ووایي یا د یوه مقام ته ورسېږي. بس له ماشومتوب نه ورته دا پیچکاري کېږي چې واده دې وشي، چې ماشومان به روزي، چې د کور کار زده کړه، چې تا نه خو خوښې درس نه غواړي، تا نه خوښې خو کار غواړي، درس کار غواړي، کسب غواړي، دا غواړي، بقا غواړي، که نه په دغو موضوعاتو باندې بیخي نجونې اموخته شوي دي.
یعنی اوس د شاګردانو یا په ټوله کې د نجونو ترمنځ د باس موضوع دا نه ده چې دوی غواړي آینده کې څه کار وکړي یا څه کار شي، د باس موضوع ده چې د کور کوم کار ښه زده کړی ده تر څو وکولی شي ښه خاوند پیدا کړي او د خوښ خدمت وکړي.
هو بالکل، اوس زما د زده کوونکو ترمنځ اصلا د بحث موضوع دا نه ده چې یوه بلې ته ووایي چې زه غواړم آینده کې ډاکټره شم، زه استاده شم، زه پیسې ولرم، زه معاش ولرم، زه تر یوه مقامه ورسېږم. نه نه، که چې حتی د سنس لایق ترین شاګرد مې هم دلته وی چې زوړم پاینده کې ډاکټر شم. یعنی ما د دوه کاله خپل تکون کنه دا خبرې نه دی اوریدلې چې زوړم ډاکټر شم، زوړم انجینر شم، زوړم په مقام ورسېږم، زوړم ژورنالیست شم، هیڅ نه خبر نه دا اوریدلې. معمول خبرې وی چې شپږم سنس فارغ شو چې بس درسونه خوام دومره دی چې دغه څه نندای کو یز دنه کو خدا واقعیت ته چې کله هیلی نوی کنه مثلا ته وای چې ته د څه لپاره دا کار کوم، هر څه چې مونږ کو دی و هدف لپاره کوم کنه دلته هدفونه معلوم نه دي، مقصد مکتب ته دی ورته خو دا هیلی ورته نشته چې زه به ته یو ځای پورې رسیږم کنه فقط دا هیلی ورته نه ده. او معمول دی اداره له خپل هم د سوي چې وي امنا باید زده کړم، زده کړي او خپل من او زده کړي په یګان دیني مربوطاتو باندې پوشي بس هم دومره. نو دا خبرې دي
کورنۍ بیا څنګه ده فرزانه جانې، کورنۍ بیا څه ډول انګېزه نجونو ته ورکوي؟ دوی هم دا موضوع وایي چې بس هم دومره وکړي چې خط وویلی شي، نور کور کار باندې تمرکز وکړي یا خیاطي زده کړي. کورنۍ ورسره په دې برخه کې څنګه برخورد کوي نجونو سره؟
اوس زموږ په نظر چې کله کې د کورنۍ ذهنیت هم بدل شوی ده، ځکه یو وخت مو په یادې کې چې کله وایي چې نوی د حامد کرزي حکومت شوی و.
وبخه فرزانه جان، لږ په لوړ غږ خبرې وکړئ. فرزانه جان لږ په لوړ غږ خبرې وکړئ، یا که مو ګوشکي خوي ګوشکي لري کې غږ مو ډېر ډب راځي.
نه نه ګوشکي خو نشته، نه پوهېږم.
لږ په لوړ غږ خبرې وکړئ.
اتمن کسترګو، نو یو وخت ځکه چې مور نقصي اورم، وایي چې کله نوی د حامد کرزي حکومت شه نو په دې مسجدونو کې به مولویانو هم دا په لاسپیکرونو کې ویلي چې تاسو په لورګانو باندې درس ووایاست، له هلکانو نجونو زده کړې مهمې دي، یا ټول مکتب ته لاړ شئ، یا د هېواد ترقي یوازې په دې کې ده چې تاسو زده کړې وکړئ که نه. او په تلویزیونو کې به هم مثلا محمد کرزي صاحب به ډېر زیات همداری دی چې تاسو زده کړې وکړئ، چې هېواد ته زده کړه ابادېږي، چې نجونې باید زده کړې وکړي، چې د یوې ټولنې اساس څنګه دی کنه. دا خبرې موږ ډېرې زیاتې اورېدلې، نو دا د خلکو ذهنیت تغیراوه. اما اوس چې د کله په مسجدونو کې له مولوي صاحبانو اورم، وایي چې حجاب په ښځې فرض ده، ښځه باید کور کې کښېني، ښځه باید له کوره بیرون را ونه وځي، او یا همدغه مشرانو نه هم نو دا خو تمن د کلیوالو سړیو کلیوالو ښځو په ذهنیت باندې چې هغوی ډېر زیات تحصیلات نه وي کړي، هغوی باندې ډېر مثبت اغېز کوي. کله چې فکر وکړي سړي د جمعې په ورځ باندې جمعې مانځه ته ولاړ شي، هغوی ته ډېر واوري چې د ښځې پښې باید څوک ونه ویني، چې ښځه باید هر څه په تیاره کې لمونځ وکړي، او په ښځې باندې حجاب تر دې اندازه کې فرض ده چې باید اسان له کوره ونه وځي، یا د ښځې غږ باید پټ وساتل شي. موږ تاوان کله چې دا خبره خو د سپېڅلتیا له طرفه یا د دې له طرفه ورته وایي چې مثلا زموږ دین دغه شی ده، او تاسو د ښځو د کنټرول مسؤلیت لرئ که نه، که چېرته تاسو خپلې د ښځې غږ مو څوک واوري یا ښځې مو زده کړې وکړي، نو په دې ګناه کې به تاسو سړي نیول کېږئ. نو خو وځي خبر ده چې په ذهنیتونو باندې ډېر تاثیر کوي. کله چې دا سړی کور ته راشي، چې کله تلی وي په یو خوري، چې کله بېرته راشي په بل خوري وي، نو وځي خبر ده چې زما په نظر په اوس وخت کې د سړیو ذهنیتونه هم په پوره معنا سره بدل شوي دي، او سړی بیا دغه تبلیغ وروسته په کور کې کوي، او په کور کې بیا د ښځو ذهنیت هم بدل شو. او بیا معمول اوس په ښځو کې هم داسې رواج شوی ده چې زه دې وخت وینم، یعنی دا په ذهنیتونو خلکو ته ورکول کېږي، وایي چې په کور کې شاوخوا چې نجونې راټول شي، بیا وایي چې مثلا چا چې زده کړې وکړي بې لارې ده، چا چې دستکاوې په غاړه کې واچول هغې ته ځینې نور لاس پرېمینځه که نه، داسې خبرې ډېرې زیاتې وي. نو زما په نظر چې اوس حتی د کورنیو ذهنیت هم بدل شوی دی نجونو د زده کړو په اړه.
مننه کورودان فرزانه جانې، تاسو بیر تر ګرځم یادونه کوم چې تاسو مو خلق موقعیت ته تغیر ورکي، ځکه چې دا غږ مو ډیر زیات ټیټ راځي، یا په ټلیفون کې څه ستونزه ده، یا په شبکه کې چې به موږ کولای شو تاسو غږ په سمه توګه اورو. صاف اوریدل شو خو ډیر ټیټ ده. مستور جانې، که تاسو راته وایاست لکه څنګه چې فرزانه یادونه وکړه، په کراره په کراره د افغان نجونو د تعلیم موضوع خلکو یې راکړی ده، او کم تبلیغات چې په دې برخه کې د طالبان د حکومت د مشرانو لخوا او د رنګ د نورو چارواکو لخوا په کلیوالو سیمو کې په ځنګړې توګه کیږي، د خلکو ذهنیت هم بدل کړی او اته اغیزې په کورنیو کې د نارینه و سربیره په خوځو باندې هم ډېرې دي. دوی مزدې تعلقه نه ښایي چې ستکړی وکړي فرزانه جان د خپل شاګردانو یادونه وکړه چې په خوا به یې تعلیم سره یا دا چې پاینده کې باید څه کار وکړي. ډېر شوق و خو اوس د نجونو تر منځ هم کیسه دا ده چې دوی کله کولی شي واده وکړي یا ښه خاوند ځان ته پیدا کړي. تاسو څه فکر کوئ دغه ذهنیتونه چې د افغان نجونو د تعلیم په اړه باندې په تېرو شلو کلونو کې او څه ورته کار وشو جوړ شول، څومره بدل شوي دي، څومره تغیرات وینئ؟
جناب سیال صاحب ان شاء الله چې د ما غږ تاسو ته یې او
وا وا سم
ان شاء الله چې ټلیفون کاتل باندې اول خو لکه څنګه چې زموږ خورتي هم دا خبر او دا موضوع مطرح کړ واقعیت ته خبره ده. آیسته آیسته چې دا موضوع نه تنها دا چې په داخلي بود یعنی په دننه افغانستان کې دا آیسته آیسته د هیرولو طرف ته روانه ده او یو څه په زین ولایتونو کې کلن هیره شوې ده، بلکې په نړیواله سطح باندې هم افغانستان کلن منزوي حالت ته تللی او د افغانستان فقط هغه څو لاسته راوړنې د تیلي نظام چې هغه هم موږ ورباندې افتخار کوو هغه چې په رسنیو کې ښودل کېږي نو دا نړیوال خو خپل اهداف لري او کوم څه چې غواړي د نړیوالو منافع نو هغوی به هغې ته چک چک کوي او هغه موضوع چې هغه د افغانستان داخلي موضوع ده نو طبعا هغه هغوی ته دومره ارزښت نه لري ځکه چې که څومره افغانستان شاته پاتې کېږي که څومره د افغانستان دا تنها د انجونو د زده کړې مسله نه ده، دا د هغو میرمنو د کار د ټولنیز فعالیتونو د فرهنګي فعالیتونو د دوی د فعالې ونډې د افغانستان په سیاست کې په نړیواله سطحه باندې یعنی دا د ټول یعنی تاسو فکر وکړئ د افغانستان نیم نفوس تاسو ټول په کور کې نه وي او بالاخره آهسته آهسته هغوی کلن د اجتماع نه هستند په مختلفو دلایلو باندې نو دا خو نړیوال هم دا ګوري چې کله د افغانستان خلک د دې موضوع په اړه باندې ډېر زیات تشویش لري ډېر اقدام نه کوي ډېر ورته کوشش کوي دي متاسفانه چې بعض فرصت طلبه خلک د دې موضوع نه ډېر زیات سوء استفاده کوي ډېر زیات حتی کله په یو بازار باندې په یو اقتصادي تجارت باندې او د دې ادرس نه ځینې هغه کړې دي چې متاسفانه ډېر منفي تاثیر د افغانستان پر سیاست باندې لري او هغوی د دې فرصت نه ډېره ښه استفاده کوي. ډېره زیاته مهمه خبره دا ده چې دغه بندیزونه یا دغه تر امر ثانی پورې ځنډول د نجونو د تعلیم د دوی د تحصیل مسله د دوی د کار د دوی د فعالیتونو مسله ډېر زیاتې ناوړې لاسته راوړنې هم درلودلې. جناب سیال صاحب په دې څلورو مشکلات په هر ډېر دي موږ په افغانستان کې او دلته موږ سره نجونې دي زه چې کله دوی سره کښېنم دوی خبرې کوم دوی اصلا هدف نه لري دې یو شفاهي تسلل او ملته متاسفانه چې هر ځوان انجلۍ تاسو لیدل هغه یو متخصص دی داخلي حساب ته تاسو او دوی خلغه مشکلات سره مطرح کول یعنی دا چې مشکلات سره د انجونې مخامخ دي هغه کلن په یو مجهوله فضا کې ژوند کوي هغه څوک امکانات لري خو د مهاجرتونو لړۍ خو لا ورسته ورځ ډیریږي هغه د خپل انجونو د زده کړې لپاره د افغانستان مهاجرت کوي د افغانستان نه نور ژوندونه دي زمونږ د دغه ملي نظام حاکمان هم د غوی د فرده چې د غوی کورنۍ په دننه افغانستان کې د غوی نجونو ته مکمل زمینه د درس مساعده ده هغوی زموږ د همسایه هېوادونو کې د غوی نجونې زده کړې کوي لوړ تحصیلات خپل اته مستبرې اما د افغانستان په خوار او مظلوم ملت په نجونو باندې دا بندیزونه لګول شوي اقتصادي مشکلات سره دوی مخامخ دي یعنی تاسو فکر وکړئ یو څوک تحصیل کړی لیسانس دا ماستری لري تر دکتورا سره پورې دوی تحصیل کړی دا هغه په دې نظام کې کار کوي ما فعلی نظام کې که په خوای 5000 تنخواه اخیستل او 5000 تنخواه هم دوی باندې باندې
یعنی دا هغه مشکلات دي چې دننه په افغانستان کې هغه میرمنې چې دلته زمن کوي هغوی ورسره لاس درېوان دي او متاسفانه چې د شنوا څوک نشته چې حداقل زمونږ غږ څوک وو اجباري ودونه زه شاهده یم جناب سیال صاحب هر څوک چې زما غږ اوري په هر کلي کې شاید دوه درې تر دریو زیاتې داسې نجونې چې د هغوی اصلي علت د واده فقط دا ده چې وای اوس خو د مکتب دروازه هم تړل شوې ده درس هم نشته نو ته څنګه په کور ناستې او دا دې ته اړ کوي چې هغوی لاړ شي اجباري ودونو ته او دا اجباري ودونه هم څه دي ده په خپل قانوني سن کې نه ترسره کیږي متاسفانه چې هغه زیر سن دي او حتی د اطفالو نکاوې شوي دي موږ او تاسو شاهدان یو د مهاجرتونو لړۍ همدا اوس برحاله زمونږ نږدې دوستان دي زمونږ خپلوان دي کلیوال مو دي خلک دي چې ورسره ناست دي هغوی وایي چې موږ ته فرصت برابر شي فقط اصلي علت یې دا دی چې موږ د افغانستان نه ځو همدا ده چې د مالو د شتون نه فارغه کېږي او هغې ته نوره زمینه نه ده مساعده چې هغه هلته درس ووایي دا نه تنها ده چې په دننه په افغانستان کې کلا هېره شوې ده او دا خو اکثریت اوقات تحصیل لري تاسو څه فکر کوئ په ټول نظام کې تنها یو مسؤلیت د نظام خو امر بالمعروف او نهی عن المنکر هغه تنها په خزینه او باندې نه تایید کیږي هغه خو د ټول ملت د مسؤلیت د امر بالمعروف څه ده دا یو مشخص یو نهایت نه ده دا زمو مسؤلیت ده دا د تاسو مسؤلیت ده د نورو مسؤلیت ده د ټولو مسؤلیت ده هر هغه عمل چې د شریعت خلاف په ټولنه کې کیږي که زه په هغې باندې پوه شم نو دا زما مسؤلیت کیږي چې زه نهي عن المنکر کوم ولې دا کار وسي ولې د شریعت خلاف اما دا په هغه صورت کې کیږي چې کله زه زده کړه ولرم که چېرې ما ته د شریعت لاره معلومه وي که چېرې ما ته خپل حق و حقوق معلوم وي که چېرې د قانون چوکاټ ما ته معلوم وي نو زه به په هره کټګوري کې خپل حق و حقوق هم پېژنم او خپل چوکاټ په خپل کار کې به روان یم او دا چې مثلا زه اراده و نه لرم چې کلا سلب اراده وسیږم حتی په نکاح کې ما ته اجازه را نه کول سي او زما سر ټیټ وي ورته نو دا نظام هم مسؤول ده ملت به هم مسؤول وي دا نظام به بېرته ملت ته هم جواب وي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته نداد دا دوی مسؤوليت ده او آهسته آهسته تاسو فکر وکړئ د یو نظام د استادګي د یو نظام د پرمختګ د یو نظام د دې لپاره چې یو نظام بقا ومومي د ملت درېدل د اساسي شرط ده
مننه
اما متاسفانه چې آهسته آهسته ملت هم نور کناره نیسي نور ملت هم ستړی ده خسته ده او بدبختانه او متاسفانه چې د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده چې دوی هم ځینې مواردو کې یعنی حق په جانب دي او متاسفانه چې څوک نشته چې دوی ته حداقل جواب ورکړي
مننه مستوره جان تاسو بیرته راوګرځم زموږ بل ملمنه هم موږ سره وصل شوي نازو جان تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي زموږ ملمنو په افغانستان کې لزده کړو نه د انجونو د محرومیت په اړه خبري وکړي مستوره جان هم درنګ فرزانه جان یادونه وکړه چې د پخا پر طالباندې ذهنیتونو کې ډیر بدلونونه راغلي دي او هغه لقه چې د انجونو ترمنځ وا یا د خلکو ترمنځ و د عامو خلکو ترمنځ د پخا په څیر نه ده پاتې او طالبان نو هم درنګ عامو خلکو نه حتی د موضوع را شوې ده چې انجونې زده کړې نه کوي په کورونو ناستې دي تاسو خپل هم ښوونکي یاستئ د خپل زده کوونکو په اړه ته وایست دوی هم داسې بدلونونه کړي نور د پخا په څیر باندې د خپلو هیلو په اړه خبرې نه کوي انجونې او دوی تمرکز ډېر په دې ده چې د کور کارونه زده کړي یا ورته نور مهارتونه چې وکولای شي په ژوند کې ملګری پیدا کړي یا د کورنۍ واقع غوښتنې چې له دوی نه کیږي هغه پوره کړي
سلامونه ونې ته هلې فريدا خورم تاسو د رادیو لاله ټولو اوریدونکو ته هو اوسنی حالاتونه وکان یعنی سلورو تیر او سلورو کالونه کې چې هر ورځ انجینری پامري تمدي چنن با خونځي بیرته ترانسل کیږي یا نن با بیرته د تعلیمي برخه موږ لپاره په مخلاصي اما دوی چې دا ورځ پر ورځ د قیودات ګوري ورځ پر ورځ رسنیو نه اوري ورځ پر ورځ حالاتو کې چې کوم حالاتونه په بازار کې بدلون مومي، انتر دی چې په موټرونو بندیز، په لارې تک کې بندیز، کته چې یو انجنیر ځان ته پریکشه کې ناست وي، بیا هغې د خوانه چې ودرول کېږي او پوښتنه ته کېږي ولې ځان تاستی، او بې حجاب په حکله بندیز چې اوازې دي اله نن چادرې ده او داسې، او دا ورځ په ورځ د انسټیټیوټو بندیز. دا واقعا هغه وړو وړو ماشومان هم ناهیله کړي دي. یعنی اوس چې موږ ګورو دا ډار هم په انجونو کې ډېر زیات شوی دی، چې اول سر کې کله چې طالبان راغله داسې اوازې موي، داسې ځینې حالتونه پېښ شوي چې خپله طالبان انجنو سره په زور سره نکاح کړی وي، کومې نجلۍ په سړک کې د کبالک سره نیولي وه چې دی مثلا د بوائے فرینډ په نوم باندې، یا مثلا هغه سره کاکا زوی سره روانه وه، بس په دې شکل به یې نیول چې دا داسې ګرځي نو د دې نه موږ به دا په نکاح کړو. داسې پېښې هم شوې وي. او بیا په فیسبوک ګروپ کې، په انسټاګرام کې ځینې ویډیوګانې د دوی چې راوتې چې داسې دوی انجنو سره داسې حرکت کوي چې هغه به نورمال نه وي، یا داسې ودونه به ترسره کېدل چې دا په رسنیو ته ووتې یا سوشل میډیا ته وتی. دوی خو پاره کې کوشش دا ونه کړ چې د دې کار مخنیوي وکړي یا د دې کار اصلاح وکړي، برعکس دوی کوشش وکړه د رسنیو مخنیوي وکړي، د سوشل میډیا مخنیوي کوي. د سوشل میډیا باندې بندیز لګېدلی دی، څه وخت وای فای بند وه، څه وخت انټرنیټ خراب و، څه وخت بیا داسې راغی چې فیسبوک، انسټاګرام، ټلګرام دا ټول په افغانستان کې سم کار نه کوي، نه شو کولای چې ویډیو پکې پلی کړي یا شیر کړي، دا بندیز نه ولګول. دا ټول چې هر څه ګوري هیڅوک دوی سبا د سی وی د پاتې نه ده. هغه وړوکی ماشوم دې ته ډېر متوجه ده، هغه وړه نجلۍ دې ته ډېره متوجه ده، ځکه هغه پوهېږي دا زما په حق نه دی، دا هر څه چې روان دی دا زما په حق نه دی. انجلې دونه مایوسه شوي دي چې اوس دا امید نه لري چې وکیل مکتب به کومه ورځ شروع شي. کله چې زه انجلې ته وایم ولې نه امیده کېږي، مې یو ورځ به شروع شي، الله پاک خوشته زه غږ خو بس تاسو واوري، تاسو مظلوم ملت یې، تاسو غږ وکړئ، تاسو دعا وکړئ، که نور څه نه شي کولای خپل دعا خو الله ته وکړئ، دا خو کولای شي. موږ هغه واړه ماشومان په دې ذهنیت سره دغه کوو، اما هغه وایي نه نشي، امکان نه لري. داسې شوي دي چې دوی وایي مه وایي، یعنی حتی تر دې ماته ځینې شاګردانې وړې وړې نجونې دي چې دلته وایي استاد نو نور چې شی دی موږ به بس په کور کې کینو او نور به واده کوو، همدا وایي زموږ کار شو. نو دوی داسې ذهنیت، او بیا د واده نه دوی داسې یعنی هغه مسؤلیتونه چې د واده دي، هغه ذهنیت چې په واده کې باید یو نجلۍ سره وي، هغه هم دوی سره نه ده، ځکه دوی طفل دي، دوی هغه مسؤلیتونه او ذهنیت لا نه لري. خو دا یې بس ذهن کې اچولی ده چې ولا زموږ همدغه شي ته پیدا یو، هغه اهداف چې دوی باید ولري، هغه کارونه چې دوی باید په خپل ژوند کې خپل ځان لپاره وکړي، هغه تعلیم چې باید دوی ترلاسه کړي. دي نه مخکې حتی که واده وادم کې د واده لپاره ډېرې خبرې دي چې ته ځان باید پوه کړي، دوی هغه ټول سکیپ کوي، دوی هغه ټول د نظرې د سر غورځېدلي دي. نور فکرونه د نجونو ډېر خراب شوي دي واقعا، یعنی او خاصتا چې دغه یو دا ذهنیت په هلکانو کې هم ډېر شوی دی چې موږ ګورو خپل په زده کوونکو کې ګورو چې دا واړه هلکان دوی داسې اوس نظر په جلۍ ته په همدې نظر ګوري چې بس جلۍ همدې دپاره ده چې بس باید واده کړي، باید واده کړي خلاص، همدې دپاره جوړه ده، نور داسې کم دغتې نه جوړېږي، کم شی دي نه جوړېږي، بس همدې دپاره ده چې دا واده کړي. دا ذهنیت په ماشومانو کې دا هغوی واقعا یو رواني تکلیف سره مخامخ وي، اما دوی آینده کې باور ولري چې دوی آینده دوی ژوند مولري، دا دی واده ژوند مولري، دوی ټول کامیابی سره مختل شي تلای، یا به هغه نجلۍ د ظلم او تحمل کوي، او یا به داسې کېږي چې هغه خبره به دونه خرابېږي چې ځینې ښځې داسې شوي دي چې ځانونه یې مرګ ته ورکړي، خودکشیانه کړي، ځان ته یې اور اچولی، یا داسې کوم کارونه به کېږي. یعنی دا کامیابه طریقه نه ده، کامیابه لاره نه ده، زه فکر نه کوم چې دا یعنی نسل لپاره، یعنی د نسل د بربادۍ ډېره غټه لاره ده. والله د خپل رحم ته خدای دې وکړي چې یو څه وشي، موږ اوس هم په امید کې یو چې الله وکړي چې بیرته تعلیم، تاسو پوهیږئ چې تعلیم هغه شی دی چې الله پاک یعنی چې یو څه امر کوي مسلمانانو ته، یو څه چې نازلې په احکامو کې، هغه دې د انسان د خوالي لپاره وي، هغه د ملت د خوالي لپاره وي. نو یو څه چې الله پاک امر کړی دی چې تعلیم وکړی، تعلیم حاصل کړی، تر مرګه پورې حاصل کړی، نو دا د ملت د خوالي لپاره دی. هغه چې ته په ماشومتوب کې سټاپ کې په یو چا باندې، نو تا په دې معنا چې هغه یعنی بیا د دې نوفي هغه ته حیوان جوړې، چې حیوان ته تعلیم نشته، انسان ته تعلیم، ته هغه حیوان سره برابرې بس خلاص. نو هغه بیا هغه ژوند چې حیوانات لري، ته هغه ژوند د دې انسان نه غواړي، تاسو خو امکان نه لري. موږ په فطرت سره پیدا شوي، موږ فطرت دې ته موږ هڅوي چې موږ تعلیم وکړو، موږ فطرت دې ته هڅوي چې موږ باید ته یو څه زده کړو. د انسان خلقت الله پاک داسې پیدا کړی چې هغه همیش د زده کړې لپاره هڅول کېږي، د هغې ذهن، د هغې قلب ټول د زده کړې لپاره عمل کوي. یعنی دا یو طبیعي فطرت ده په انسان کې، کله چې ته د یو فطرت مصنوعی کې د یو فطرت بندیزونه لګې، هغه انسان په رواني تکالیفو، په ذهنیتي خرابتیا باندې، اخلاقي او جنسي خرابتیا باندې مخامخ کیږي. نو زه فکر کوم چې د ماشومانو ډیره لویه بربادي روانه ده په افغانستان کې، خاصتا د نجونو.
مننه تاسو ته بیرته راګرځم، نورې خبرې به مو هم واورم. فرزانه جانې، لکه څنګه چې نازو جانې اشاره وکړه، کچې د انجونی ودونه م کوي، چندان سرنوشتې خندوي یا تاکه د ژوند ملګری پیدا کوي، تاسو د خپل تجربه را سره شریکه کړئ، خپل شاګردانو هغوی چې ودونه کړي دي خوشحاله دي، آرام دي؟
دغه یو واضح خبره ده چې دې د سیاست به خوشاله نه وي، هغه خو ماشومه نه وي. کچېری اول وخت کې د نامزاد یو وخت کې نامزاد شي او د جن بنګلي ورته راوړي، بیا ورته خوشاله وي کنه چې دا د ایمانن بنګلي پیدا کړه. یا کچېری یو جوړو د کالی ورته راوړي، نو د کالی ته به هم ډېر خوشاله وي چې دا د ایمان کالی پیدا کړه. نو ته باندې کچې وړي وي، هیلي هم وړي وي، نو د نامزاد دوره کې ډېر زیاته خوشاله وي. مګر کله چې دوی ورسته واده وکړي، بیا د پوسټ د کور جنجالونه ورلغاړي شي، بیا د کور کارونه ورلغاړي شي، او بیا ورسته د ماشوم لویولو دي. په دغه وړ عمر کې چې دا له خپل ماشوم ده د یو بل ماشوم لویول، دا ورته ډیره زیاته سخته وي. نو همدا وی چې ډیری په نونس کلنۍ او شل کلنۍ کې د مخلوګون زو د موضوعاتو سره کنه مخامخ شي، چې ځکه چې په ژوند کې ډیر ستونزې ویني، نو هغه ډیره زیاته پژمرده شي، ډیر آرام شي. یا په همدغه وړ کې عمر کې داسې کالي واغوندي چې ډیرې لوی ښځې اغوندي کنه، یا هم خو طبعا له افسردګۍ او له دې موضوعاتو سره مخامخ کیږي. نو هیڅ امکان نه لري چې وجلې د په 14 کلنۍ یا 13 کلنۍ کې واده وکړي. سمه ده چې په اولو وختونو کې به ډېره خوشاله وي، مګر وروسته بیا ژوند کې خامخا له مشکلاتو سره مخامخ کیږي، ځکه تجربې ډېرې زیاتې کمې وي، تجربې وړې وي، او هغه لا په دې باندې نه پوهېږي چې زه باید په ژوند کې څه وکړم.
په دې برخه کې تاسو که څه مخکې په کورنیو کې د ذهنیت د بدلون په اړه خبره وکړه، خو ساسې په فکر باندې فکر نه کوي دغه ډول نجونې چې په کورنیو کې وي ډېر اړتیا لري تر څو مور پلار یې ورته پام وکړي، او یو څه د دغه ډول تبلیغاتو چې د نجونو په ضد باندې په ټولنه کې کیږي دغې سره یو ځای دوی قدم ونخلي، او واقعا اته ورته چاله تیا د خپل مطالعه وکړي به دې برخه کې چې د ونجلې حق څه دی.
خو کاش چې داسې وشي، داسې به هغه مور پلار وکړي چې هغوی په خپل باندې ډېرې ښې زده کړې کړي وي، هغوی په خپل باندې په یو څه باندې پوهېږي، او یا هم په خپله یو څوک وي کنه، نو هغه پلار چې په پټې کې د قانوني کوي، هغه مور چې ټول عمر یې دې کړی وي، او مثلا په دې باندې نه پوهېږي چې زده کړه څه معنا، چې ژوند څه معنا، چې پرمختګ څه معنا، یا په قدم د ذهنیت ورسره وي چې ښځه د کور د کار لپاره ده، یا ښځه یا د کور ده یا د ګور ده. کنه کله چې دا ذهنیت ورسره وي، او داسې یو څوک نه وي، داسې یو څه نه وي، مثلا په مسجدونو کې د ښځو د زده کړو لپاره تبلیغ ونه شي، په تلویزیونونو کې ونه شي، او نورو انټرنټ د موضوعاتو ته هغوی لاسرسی ونه لري، نو هغوی سره به دغه ذهنیت له کومه شي. خو کاش چې داسې وشي چې دوی په خپله باندې مطالعه وکړي، په خپله باندې خپل اولاد درکي، یا د روانشناسۍ په اړه باندې حداقل لږ پوه شي. هغه مور پلار چې پوهېږي، هغوی خو پوهېږي، مګر هغه چې په کلو کې دي، د هغوی پوهول به زما په نظر لږ سخته وي.
تاسو چې چیرته یاست دلته د کورنۍ په دې برخه کې کوم ځای خپل مسؤلیت ادا کړی؟
زه چې چیرېم نه، تر ډېره مې لیدلی چې 14 کلنۍ نجونې هم کوژده شوي دي، 14 کلنۍ نجونې هم کوژده شوي دي، او هغوی سمه ده چې په لومړیو کې ډېرې خوشحاله وي، مګر وروسته ما لیدلی دي چې حتی تر 10 کلنۍ نجونو هم ډېرې سړې او ډېرې پژمرده او ډېرې ناهیلې ښکارېږي. نو نه، تر ډېره نه دا کړی، ځکه زه په کلي کې ژوند کوم، او په کلي کې دا موضوع ډېر زیات دی.
مننه استاد. سیلاب کته سره ته وایست لکه څنګه چې فرزانی یادونه وکړه د دوی په سیمه کې دا ډېره ستونزمنه ده چې ونجلۍ وکولی شي. ښه فکر کوم چې دغه له سیلاب اړیکه راسره پرې شوې. نازو جانې له تاسې اورم، تاسې د خپلې سیمې په اړه راته وایست. دلته ډېر کله عام خلک ملامته کېږي او په دوی باندې دا تور دی چې دوی د طالبانو دغه ډول اقداماتو په اړه هېڅ غبرګون نه ښیي، په خصوص افغان نارینه چوپ دي او دوی پرېښي دي چې انجونې په کور پاتې شي، ښځې تعلیمونه کړي، ښځې کارونه کړي، او په یو ډول نه یو ډول دوی په خپل چوپتیا سره د طالبانو دغه ډول پالیسیو سره رضایت ښیي. تاسې فکر کوئ واقعا همداسې ده؟
دا سره چې دغه مسله کې چې تاسو یادونه وکړه، په دې مسله کې ما ډېرو نارینه سره خبرې کړې دي، ان خپلوانو کې، ان پردو کې، خپل کارمندانو سره، ډېرو سره ما دا مسله شیر کړې ده. مالې تاسو نارینه ټول چوپ پاتې شوي، د ښځو په حقوقو مقابل کې، د تعلیم په مقابل کې، د چا به خورې، د چا به لور وي، ټول چوپ پاتې شوي، هیڅ چا نه مظاهره وکړه. لکه ما عکس العمل وښوده، هغه ښځې چې په اول کې پاسن وکړه ټول نن بس پناشو، د سرګو پناشو، چیرته دي، په کوم حالت کې دي، څوک تینا نه دی خبر، ډیری نه دره کوي. نو د ډیرو نارینه وو، بلکې تقریبا د ټولو همدا جواب ماته وي، پاسون هغه حالت کې کیږي چې څوک ستا غږ اوري، وي یا څوک دولت تا ته دا حقوقو کې ورکي چې او څه کولی شي پاسونو کې خپل د حق څخه دفاع وکړي، چې دفاع وکړي. دلته وي هغه کسان ناست دي چې هغوی هیڅ قانون اساسي نه لري، هیڅ قانون نه لري د دولت لپاره، صحیح چې په زړه دغه کوي، وایي چې چیرته یو نارینه پاڅېده او که سل پاڅېده، هغې ته د یو وژل او د دې ټولو سل وژل هېڅ پروا نه شته. مظاهرې په هغه هېوادونو کې کېږي چې هلته نارینه وځي، بیرونوزی یا خزینوزی، دی اغوی محافظت کیگی او دی مخنیوه کیگی چا مظاهره چان نور و شان تا تاوانو نرسی، نور دی مظاهره چان سرسو کوئی کار نلری، اغوی خپل پیغام رسی نرائی تا رسانه که رسول کیگی، دولت یاوری شاید خبری ورسر وشی، خبری اتر ورسر وشی. دوی هاگ خلق دی چه نستا دا مظاهره تر رسانه رسیگی، نستا دا مظاهره تر کم دولت رسیگی، تا عمل تا زی پر زی دوی که چا باندی فایرم اوکی پروای نساتی، جو شوبین پا خلق وارا ولی دی اس پروای نساتی، یعنی دوی دی خبری پروای نلری، کسی یو کس پاسیگی ام وجنی که سل کسم پاسده دوی تا وجل کم پروای نلری، چی یو خزا کندکیگی سل دی نوری کندیشی. نو دوی دې خبرې پروا نه لري، په دې وخت کې زمونږ پاسون کما ګټه نه لري، تاوان ډیر او ګټه نشته. نو هغه وخت کې پاسون کې چې دا یو ګټه یو فائدہ خو موږ وایو چې او زمونږ دغه هغه کې ځي ته ورته دی، وسخه به وشي. ډیر داسې زمونږ سیاستدانان دي چې هغه دا ویډیوګانې راوتی دي چې تل دي مشران سره لیدنه کړې ده او د تعلیم لپاره بار بار خبرې کړې، اما هیڅ کوم نتیجه نه دا ورکړې، هیڅ کوم نتیجه موږ تر اوسه پورې ونه لیدله.
دوی اغلی نازو دوی بیا د بلې حلارې په اړه خبرې نه کوي، ځکه د واقعیت ده چې طالبان د چا غږ نه اوري، یا قانون داسې ځانګړی نشته چې پر مخ خلک سوله ییز اعتراضات وکړي، یوازې دوی شریعت مخې ته کوي. د حل لار په اړه باندې بل څه نه وایي، ځکه که چیرې دوی چپ پاتې شي یا اعتراض ونه کړي، دوی په خطر چې په یو هیواد کې قانون نشته، یا اصول نشته، یا چوکاټ نشته، نو دوی همداسې لکه څنګه چې اوس افغان نجونې قرباني ورکوي، نه وایي چې بل حل لار خیڅه ده، څه باید وکړو؟
خپل د دې کورنۍ چې خپل شخصي حل لارې پیدا کوي، غوږ یې تر هغه حل لارې پیدا کوي چې هواد نه وي، چې وکول شي په خپل لور باندې تعلیم وکړي. اما هغه غریب کس چې هغه د هواد نه نشي بهر وتلی او دلته پوهېږي چې زما غږ هیڅ کوم ځای ته نه رسېږي، هغوی چپ پاتې دي، هغوی فکر کوي بس زمونږ اولاد قرباني شو او دا قرباني منلې ده. په ځان د افغانستان ډېر حده پورې، خاصه پښتون قوم او زویان، تر ډېر حده پورې د دې خفګان دونه، یعنی ډېر به کم وي داسې کسان چې هغې د نجونې په نه تعلیم باندې خفه شي، ډېر هغه دا خفګان داسې یو کم خفګان بولي، یو غټه فاجعه نه بولي، ځکه چې هغوی دا فاجعه دوی فکر کوي زمونږ مورګانې بې سواد وي چې شو شو هغه د منګل وي شو، نو دوی یو ذهنیت لري. اما دا هیڅ کله دا فرق ونه لیدل چې دی یو باسواد مور اولاد سره کم دی او زه سره کم دی، هیڅ کله ونه شو کولای چې دا تمیز کې مینځ کې. نن باور کز دا سی والدین سره کله چې ملاقات کوم، کورنۍ سره خبرې کوم، نو ډیر مورګانې به دا خبره ماته کوي کاش کې زه پوهیږم دا زما زوی چې ناس کتاب خلاص کړی دا زما لور چې کتاب خلاص کړی دا درس وی او اسی ناس دوی په دې نه پوهیږم نو هغه مور چې تعلیم یې ستاسو په دې پوهیږي چې زما دا زوی موبایل ما نه اخلي راته وی زه په دې کې درس وایم هغه درس وی او کنه هغه بل شی استفاده کوي مور چې تعلیم یې ستاسو په دې خبر پوهیږي چې زما دا ماشوم دا موبایل په صحیح طریقه استفاده کړل که غلطه هغه دا کتاب چې ما ته خلاص کړی هغه واقعا د کبریسي کتاب دی او کوم ناول دی چې شی دی دا پدې نه پوي اما یعنی باور وکي مرګان په دې خبره متوجي دي خو کلرونه سوي کلرونه ته ډېر هدا پوري هغه زما مور به سواد وکړي دا به سواد وخیر دي دا د پښتنو دغه نظر ته ډېر زیات یعنی تاسف ورده چې دا مونږه ونه شو کولای ته دونه دا جنگونه دونه دا قربانيانه ونه شو کولای چې ټول پښتنو دغه نظر یې بدل کړی شي متاسفانه ډیر متاسفانه که دا نظر نه وي پاتې نن به طالبان هم نه وي نن به طالبان په موږ نه حاکم کېده اخره بل چا د لاس نه شو خو موږ خپل د لاس شو
مننه مننه کور ودان نازو جانې اغه سیلاب کر سره وصلی خیا تا دویش میره هم وصل شوی د بیرت استودیو سره تاسو کرا ته وایست د عمو خلقو د خبرګون په برخه کې امبولس چې کولای شي تر څو د غوازیت یو څه بدل کړي څه کار له لاسه پوره ده او هغه مستوري تاسو ته وایي دا غي ټلیفون بیا پرې شوې دي فرزانه جان له تاسو یو مرکز ما پوښتنه تاسو اخیستی وي
امبولس نو په نظر طالبان زموږ د امبولس خلک دي او معمول پښتنو خصوصا کلیوالو پښتنو لاول نه دونه خوښول چې لورګان یا خزي درستوي یعنی دې سیاسي دې موضوع سره علاقه نه خوده سم ده چې یو څلخ دې تبلیغات وشول د دوی ذهنونه لږ څه تبدیل شو خو دې سیاست نه دوی والی مبارزه نه کوي ځکه دوی زما په نظر زما په شخصي نظر دوی په حقیقت کې خوشاله دي ځکه یو سړی هیڅ کله هم نه غواړي چې زما خزرې تر مال واړوي یعنی ما داسې سړی نه دی لیدلی چې هغه وغواړي چې زما خزرې تر مال لوړ ماش ولري تر ما د لوړ مقام ته کوي نو هیڅ کله زما په نظر داسې یو څه نه غواړي البته په دغو اطرافونو کې ښایم هدف یې همدا وي چې مثلا ښځه لاس لاندې وساتي ځکه خو وایي چې په نامزاتۍ کې ډېرې چیغې ورباندې ووهه تر څو چې همداسې عادت شي مثل لاس لاندې مې رالویې شي که نه یعنی لاس لاندې مې اوسېږي تر څو له مانه وویني د ډېر زیاتې خوښېږي چې خپل راج و حکومت ورباندې وچلوي او دا یوازې اوسنۍ ستونزه نه ده چې دوی نه غواړي ما په جمهوریت کې هم ډېر ولیدل حتی په خپل ځان مې ولیدل چې ویلې ته وماته مې درس وایې نور دې بسته دا لسم څنګه وای نور دې بسته زه د لسم هم فلات کا نور دې بسته وی چلې ته کوم څه کوي چې پانتون وای یا مثلا په خپل کلی کې مې ولیدل په سلګونو چې لیکي ان مې ولیدل چې زموږ له مکتب نه فارغ شوې مګر وی هم پانتون ولیدل پانتون تلاړې نه مختلف لکه نو انجلی پانتون څه کوي لاره لري دا شرایط مناسب نه دي تر ټولو لوی خبر شرایط مناسب نه دي زنه پیغام چې د افغانستان شرایط په څه وخت مناسب شي البته اوس ورته ډېر شرایط مناسب ښکاري چې ټول څه کور نه سي یو دوی ورته ډېر خوشاله دي چې ځلې کور کارونه خورا ته کوي نو دا موضوع یوازې اوس په طالبانو په وخت کې نه ده چې پانتونو درس بنده په هغه وخت کې زما په نظر لا ډېرې ځورېدلې په یو کلي کې به دوه یا درې نجونې تللې پوهنتون ته درس ته یې ویلې او نورې به ټولو په کورونو باندې وې او هغه دوه درېو بچې ویلې هم دا نور به ورته خفه و چې یعنې مونږ چای شو چې مونږ درس ویلې نو ځکه له زړه نه مبارزه نه کوي نو چې کله مبارزه نه کوي وزیر خبر ده چې هېڅ به هم بدلون ونه کړي که نه خدای هم نه بدلوي هم حال د هغه قوم څوک چې نه بدلوي خپل حالت په خپله
مننه فکر کوم چې مستور جان سره وصل ده مستور جان له تاسو یو مرسته په باور باندې عام خلک څه کولای شي چې بدلون رامنځته کړي آیا څه په وس کې شته او کنه خپل نه غواړي
عام خلک خو ټول کار د عام خلک ته تر هغه څو چې ولس ویښنه او تر هغه وخت پورې چې ولس اقدامونه کوي نو نظام خو د ډېر زیات توجه هم نه کوي او د ډېر زیات ورته توجه هم نه کوي زه به د مسایل غواړم چې نبي سیال صاحب ته تاسو سره شریک کړم اول لږ هرې موضوع ته مثلا د عرفي آدرس نه کتل دا یو ډېر لوی ضربه ورته دی د افغانستان ولس ته د افغانستان خلکو ته د افغانستان هغو زحمتکشو میرمنو ته د هغوی کلونو کلونو په دې حصه کې زحمت ایستلی. زما خپله مور کیسه ده، هغې ډېر درس نه ده لوستی صحیح ده، اما هغې په ما باندې، زما په خویندو، زما په ورونو، زما په کورنۍ، په ټولو باندې ډېر تر لوړو زده کړو پورې درسونه ویلي. او تنها اصلی علت زمونږ د تعلیم او د تحصیل زما د مور د هڅې وه چې هغې مونږ هڅولو دې ته چې مونږ باید زده کړې وکړو. ځکه هغه همیشه یو متل لري، وایي ناپوه انسان لکه ړوند سي، او هغه چې څوک چې راندي نو هغه لار نه ویني. او علم چې ده، علم خو روشنایي ده، نو علم تا ته خپله لاره در ښیي. نو د عام ولس سره داسې ذهنیت پیدا کول، فریده جان دا په دې باندې ارتباط نه لري چې یو چا ډېر زده کړې کړي یا هم یو مېرمنه هېڅ زده کړې نه دي کړي، حتی هغه شرعي احکامو باندې نه پوهي، او هغه خپل هغه فرایض د دین چې دي په هغې باندې هم پوه نه سي. علم علم ده، خصوصا په یوویشتم قرن کې، خصوصا په دې شل کلن نظام کې د تعلیم لپاره، د تحصیل لپاره ډېر زیات مفید تبلیغات وو. شاید د منفي اړخ هم درلود، زه نه وایم، شاید ډېرې ستونزې وې، شاید ډېر مشکلات وو، اما هغه ستونزې، هغه مشکلات، هغه منفي نکات تر مثبته پورې ډېر زیات کم وو، ډېر زیات کم وو. انشاءالله چې وخت تاسو سره ما یو مصیبه اورېدله، په هغې کې دا د نجونو د تحصیل مسله مطرح شوه، او څوک چې ورسره مخامخ وو هغوی وویل چې پخوا اختلاط وو، مونږ اختلاط نه غواړو، پخوا نصاب کې مشکل وو، مونږ نصاب نه وای جوړو. نو زما د خپلو مسؤلینو نه دا سوال، که چیرې د اختلاط مسله وه، نو دا خو په دې معنی نه ده چې په څلورو کلونو کې زمینه دې ته مساعده نه شي چې اختلاط کلن نه باید نه ویسي. بل په افغانستان کې داسې پوهنتونونه وو، لیسې خو کلن د نسوانو جدا وې، پوهنتونونو په سطحه باندې هم پوهنتونونه د نجونو په برخه کې ځان ته تعمیرونه درلودل، ځان ته تحصیلي زمینه ورته مساعده کړې وه. او هم چنان په دې کار په حصه کې، یا هم د نصاب په حصه کې چې دوی وایي چې نصاب، نو فکر وکړئ 15 کاله ووتل، 2018 نه تر 2023 کال، اوس خو 24 شروع ده، نو 15 کاله کې یو نصاب تغییر نه شي، نو دا به څنګه یو ساختاري د یو نظام چې هغه په دې حصه کې کار ونه شي کړی. او بل که چیرې دا نصاب مشکل لري، نو دا نصاب خو په زکړو باندې هم تطبیق کیږي. نو تاسو خو زمونږ د ورونو په حصه کې لوی قدر کوئ چې دوی باندې هغه ناقص او غیر اسلامي نصاب تطبیق کوئ، تاسو نه غواړئ په نجونو باندې هغه تطبیق شي. اقرا باسم ربک الذی خلق، ایو قرآن عظیم شان ده چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی، او کله اولین کلمه د قرآن عظیم شان ده چې کلمه د اقرا ده، چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته وایي چې اقرا باسم ربک الذی خلق، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیه سری د قرآن عظیم شان ده واضح معلومیږي چې هیڅ ګانه دی برابر هغه کسان چې هغوی زده کړې لري، یعنی فهم لري، درک لري، او هغه څوک چې نالوستې وي، یعنی هغوی فهم نه لري، هغوی علم نه لري. رب اشرح لي صدري، آیا د قرآن عظیم شان ده. همداسې ډېر نور صحیح احادیث دي چې هلته هیڅ نوه شرعي موانع د انجونو د زده کړې، د انجونو د تحصیل، د انجونو د کار پر هکله باندې، د هغوی د بندیز په هکله باندې نه دي مطرح شوي. واضح او اشکار د هغوی حقونه واضح او اشکار معلوم شوي، او ذهنیت سازي هغه پدیده ده چې د هر ولس وجود کې شته. فقط دا یو جرأت ته ضرورت لري. زما هدف دا نه ده چې خدای مه کړه یو سوی برداشت ونیسي، چې تاسو جګ صحیح تظاهرات وکړئ، تاسو جګ صحیح من خلک را ونیسئ، دا وکړئ هغه وکړئ، نه. زما هدف دا نه ده، هغه چې پاسون یو مدني حق دی هر فرد ته چې په یو ټولنه کې ژوند کوي. اما مسلمه تمیز زمان چې دا موضوع داخلي موضوع د افغانستان ده، او هغه اقل دغه ولس ته تاسو قناعت ورکوئ چې اصلي علت او اصلي لامل څه شی ده. او فکر کیږي چې یعنی شاید 50% په ځینو ولایتونو کې دا کلن له ذهن نه پاک شوي، اما چیرته چې زه ژوند کوم هلته لا تر اوسه هم د هر چا سره چې زه کښېنم هغوی وایي چې
لوی استون زړه د افغانستان کې وي ټول نظام ډیر روان ده هر څه ډیر روان دي خو چې د مالو کې ته زمينه د کار او زمينه د درس مساعده کړو زه یو خیرنه خبر وکم د ما یو ډیر صمیمي خورخوندان د دې لور کې په یو روزنتون کې ده او تقریبا هغه درې نیمو کلو ده نو ما دا تیر هفته کې چې ولیدله نو ما ته وایي چې ډېره ماشومه ده ډېره وړه ده نو هغه وایي چې استاد ما ته خو اجازه نشته په خپل ماشومتوب جلوبندې وایي چې ما ته خو اجازه نشته من ولې تا ته اجازه نشته ته خو باید درس ووایې وایي نه نه مشران یادول چې مونږ ته خو اجازه نشته چې نکانې درس نه وایي چې نکانې درس نه وایي تاسو خپل ځان سره فکر وکړئ د روزنتون یو درې نیم کلنه طفل د دې سره دا تشویشي نو مشران به په څه وضعیت کې او د مشرانو ذهن به څومره او د هغې په مور به څه کېږي او ما باندې څومره منفي تاثیر درلودل زه هېڅ تاسو ویلی نه شم او
مننه کور ودان مستوره جان نیله تاسو درې واړو قدر منو چې راغلې پروګرام کې مور سره ګډون وکړه اوریدونکو له تاسو هم مننه چې موږ سره مو تر دې دمه ملتیا وکړه که پروګرام مو نوی اوریدلی کولی شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه چې پته ازادي راډیو .com د هلته سره واوري تر بل پروګرام خیر چاره.